په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي په مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په دې خبرنۍ خبرې کړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 1.6 میلیون ډالر خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوه شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 2 روسانه وژل شوي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 1.6 میلیون ډالر خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اګست 1 د ویډیو پیغام کې ویلي چې د اقلیمي ناورین له کبله په پاکستان کې متاثره سوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني چارواکو په وینا د لومړنیو اندازو له مخې د سیلاب له کبله اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا د اورګزی ضلع په ماموزو سیمه کې د 3 کسانو مړی موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د اګست 1 مشال راډیو ته وویل چې دا مړی د یو پولیس او 2 مزدورانو دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد خان مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د سیل لپاره تللي وو او هلته برید پرې شوی وو.
12:00 ټایم کې دلته تلی هلته غوزان را کول د غوزانو ونی دي. په هغه ځای کې دهشتګردو سره امنه سامنه شوې ده. دا واقعیت شوې دي، دا هوا والا خبره غلطه وه. یو کس بچ شوی دی او 3 کسان شهیدان شوي دي.
د پیش زمواري لاچا نه ده منلی. نن په نړۍ کې په زور د لادره ککړل سو خلکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې په زور د لادره ککړل سو د پلټنو لپاره حکومتي کمیشن معلومات لمخي پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادره کسوي دي. د پاکستان د لادرک زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د دې خلکو شمیر په لزګونه زره یادوي او د ورکولو تور د پاکستان پر پوځي او جاسوسي ادارو پوری کوي، خو هغوی دا تور نه مني. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د اداري مشر مارټین ګریفټس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست 1 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د 1.3 میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مارټین ګیفسس زیاته کړې چې په افغانستان کې غربت زیاتیږي، آبادی زیاتیږي او اوسنی واکمن دومره بودیجه نه لري چې په خپل راتلونکي کې پانګونه وکړي. د دې په وینا دا څرګنده ده چې د پرمختګ ځینې مرستې باید پیل شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 2 شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا پیښې د بغداد په گرین زون نومي سیمه کې د اګست 1 له هغه وروسته شوي دي چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د ایران له ملاتړ لرونکو مخالفو شیعه ډلو سره تر زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید کړی دی. په دې نښتو کې 380 کسان نور ټپي شوي. همدی دا لغ وروسته ده چې مقتدی الصدر اعلان وکړ چې دی به له سیاست څخه استعفا وکړي. ایران د اګست 1 له عراق سره خپل پولو تړلې ده او د تشدد له کبله دې هیواد ته د الوتکو پروازونه هم درول شوي دي. او وروستی خبر د لوبو، نن د کرکټ په آسیا کپ کې افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 او د پېښور پر وخت ماښام 9:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سرلنکا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونو موردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د هیواد ته بهرنۍ مرستې رسېدل پیل شوي دي. د چارو یو اوسیدونکي وایي ضرورت د دې خبرې دی چې د سیلاب ځپلو لپاره دا مرستې د سیاستونو ښکار نه شي.
متاثر کله هم مکمل خوشحاله شوي نه دي. صوبایي او دا سیاست نه بره مستحق چې دي د دوی امداد پکار.
پرون د اورګزو په ماموزو کې وسلوالو درې تنه وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې د کلونو د عملیاتو باوجود د دوی امنیت ټینګ نه شو.
پنځلسو کالو نه دا په ماموزو کې اپریشنې شروع دي او اوس هم داسې واقع کیږي. دا ډیره د افسوس خبره ده.
او نن د اګست دیرشمه په زور د تریتم شو کسانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ممندو رقیه بیبي وایي له 2014 زیږدیز کال راهیسې ورک خاوند یې باید عدالت ته وړاندې شي.
قید خو قید به یې خو دومره خو چې کاره شي کنه دا شپږ کال یې وشولي او پته یې نه لګېږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه د موضوع چې د سیلابونو دا په پاکستان کې د قدرتي ناورینونو پر ضد د مبارزې کامی داری ویلي. په دې هیواد کې د بارانونو سیلابونو له وجې تر اوسه شاوخوا 1,34 کسان وژل شوي. د ادارې زیاته کړې د سیلابونو له وجې 3.3 میلیونه خلک متاثره شوي دي. د دې ترڅنګ د سیند صوبې په سیحون سیمه کې د ژغورنې د کارکوونکو یوه کښتۍ د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال ډوبه شوې چې پکې 14 تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون چترال او دیر ضلعو ته سفر کړی دی. نوموړي هلته له سیلاب ځپلو سره ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. دا معلومات په دې اړه معلومات راته د مشال لډیو خبریال غلام غوس نن زموږ په سهارنۍ خبرونو کې داسې راکړل.
تیر ورځ چې د شپې کمی شمیرې د تازه پاغې کې جمع شوې دي نو پاغې کې د مړو شمیره چې کومه ده په ټول هیواد کې هغه 1,16,000 رسېدلي ده. دغه شان چې کوم زخمیان یا ټپیان دي 1,640 کسان په دې کې دغه دي ټپیان دي. دغه شان بیا چې کوم په دې کې څاروي دغه شوي دي لاغو شوي دي نو هغه څه د پاسه 1,15,000 او د هغې نه سبان دي د هغې دغه شوي دي. یو کم 500 چې کم دغه دي پولونه دي هغه ته زیان رسېدلی دی. تقریبا نه نیم لکه هغه چې کم دي نو کورونه چې کم دي هغه ته زیان رسېدلی دی. بیا دا شمېرې چې کمې دي نو دا د 14 دون را په دې خوا په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده نو او یا د سیلابونو نو دا شمېرې د 14 دون د نیټې نه دي.
سمه ده. او غلام غوث یو بل خبر دا دی بیا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دیر او چترال ته تللی وو. هغه تلته بیا معلومات ورکړل شو د مرګ ژوبلې په اړه. دغسې د صد مرستو اعلان هم کړی دی نو که په دې اړه اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
په کوچ دیر کې چې کم نه نو هغه ته چې کم دلی انتظامیې لخوا بریفینګ ورکړی شوی نو یوازې په کوز بیل کې هغې ته ویل شوي چې لکه 11 کسان مړه دي. دغه شان 14 کورونه په مکمله توګه بند ړنګ شوي دي. 202 کورونه چې کم نیمې په جزئي ډول یوازې په کوز بیل کې او دغه شان چې یوازې په کوز بیل کې 8 پولونه چې کم دي نو هغه سیلابونو لاغو کړي دي. دغه شان 2 چې کم دغه دي سړکونه دي نو هغې ته زیان رسېدلی دی. دغه شان 8 پولونه چې کم دي هغې ته هم جزئي زیان رسېدلی دی. او په بره چترال کې بیا هغلته کې چې کوم 2 ضلعي دي نو د ضلعي ترقیاتي فنډ نه د هغه 2 ضلعو لپاره د 15,500,000 روپو اعلان شوی دی. او دغه شان بیا په دیر په بېلابېلو سیمو کې هغه دا ویلي دي چې فلحال د دېو توجه دغه د ژغورنې په عملیاتو باندې ده.
له پېښور زموږ خبریال غلام غوث مونږ ته په خبر پتونخوا کې د سیلاب د تباه کاری او د دې صوبې بېلابېلو برخو ته د حکومتي اعلی چارواکو د سفرونو په اړه مونږ ته معلومات راکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د چاسدی او نوخار د سیلاب ځپلو کیمپونو ته د سفر پر مهال ویلي چې حکومت به په سیلابونو کې د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره 10,00,000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ترڅنګ د سیلاب له اغېزمنو سره ځینو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی او د ده په خبره چې ځینو خو بیا واله مخه په مرستو بار الوتکې پاکستان ته لیږل پیل کړي دي. خو ځینې د چارو شنونکي وایي چې دا مرستې چې د سیلاب ځپلو لپاره دي باید د دوی هغو ته په رسولو کې له شفافیت کار واخیستل شي. تفصیل اسلام آباد گوہر مسید را کری.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسېدلې دي چې پکې د خوراک څښاک دوایانې او خیمې دي او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شاملې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چرسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورے پر محل اویل چې د دریم ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25000 روپۍ ورکړې دي شي او د سیلاب د لاسا وژل شوي کسانو خپلو خپلوانو ته به 10 لک روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو په اړه شهباز شریف داسې اویل،
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی،
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان یې کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اړخ سیډون کی اندېښنې سرګندوي چې لکه په تیرو وختونو کې سو ځله د قدرتي افتونو نه پس د مرستې سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دی شوی، هسې نه چې دا ځل هم متاثرو کسانو سره مرستې په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه،
خبره چې څو پورې داده چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد ورته ملاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو بس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چېرته سیاست ونشي، داسې ونشي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړې نه شي امداد، څنګه اوس کې پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونشي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، بیا به مسله را منځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبایي او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلی دی چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوی دي. او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاونډ پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کاناډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوې دي. مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا بلوچستان کروندګر وایي د پشکال وروستیو بارانونو او سیلاونو پر لکونه کړه ځمکه د دوی ولاړ فصلونه تباه کړي دي. د دوی په خبره حکومت په هیواد کې د غذایي بحران د مخنیوي لپاره تر هر څه مخکې باید د کروندې ځمکو د بیرته آبادولو، زمیندارو ته د ځانګړو اسانتیاو یا مراعات ورکولو پر لارو چارو غور وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت په عین وخت کې د دواړو صوبو د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي پیسو د اعلانونو ترڅنګ له نړیوالو ادارو هم غوښتي چې د سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ په چارو کې د حکومت مرستې وکړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې NDMA د اګست 28 په خپل رپورټ کې ویلي، بارانونو او سیلابونو د سند او جنوبی پنجاب د یو شمېر برخو ترڅنګ د بلوچستان 1.5 او د خیبر پختونخوا 9 ضلع زخت ځپلې دي. سیلابونو په ځانګړي توګه زیات تاوانونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې اړولې دي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا کروندګر وایي سیلابونو پر زرګونو اکړه ځمکه ولاړ تیار فصلونه تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د سازمان انجمن کاشتکاران مشر نعمت شاه روغانی د اګست پر 29 مشال ریډیو ته وویل، د سوات سیلابي اوبو په 409 ښار کې د فصلونو او باغونو ویجاړولو ترڅنګ د ځمکو حدبندۍ هم له منځه وړي او په خبره یې چې دې کار د ځمکو خاوندان له یوه نوي مشکل سره مخامخ کړي دي. روغانی له صوبایي حکومت غواړي چې د زمیندارو تاوان ته په کتو له هغوی سره بیړنۍ مرستې وکړي.
زیات نقصان چې کم شوی هغه 400 اوشنغر او نوخار او سوات موږ ټولې بیکاره کړي چې د بره د مدینه او د بحرین څومره کاڼې راغلي دي اوبو کې هغه پسمو کو کې پریوت یو خدا جګړې غوېمي جوړې کې تو اوسه هغه زمو کو او خدمتي ختم څو د خلکو ته پته نه لګي زموږ مګه کم ځای و ده کم ځای سبزې لاړې دغه لاړ کمس کم زما خیال سره چې دا د 50-60 ارب ډالر خبره به وي سواد کې خو ډېر باغ هغه لاړ خو خان د لاندې څو سمې لول ختم شو چې صدا په دغه علاقه باندې چې کم څومره زموږ غنې وو یا زموږ فولې وي یا دوارو هغه ډېر ډېر نقصان وشي چې اوس دا زموږ صوبې حکومت ځوابداري ده
پېښور ته په 15 کیلومتره کې د چارسدې د ناګومان سیمه د بیلابیلو فصلونو او باغونو لپاره مشهور ده. د دې سیمې یو زمیدار ارباب جمیل وایي بارانونو او سیلاب د چارسدې او نوخار ټول فصلونه تباه کړي او ویره ده چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو قلت پیدا شي. د نوموړي په خبره ده د بحران د مخنیوي لپاره حکومت باید زمیدارو ته خصوصي مراعات ورکړي.
کیش کراف روز نگار تی وی گانے تمباکو واغونا سبزیاں دی مکئی نو مدا ټول لاړ تقریبا مطلب بہت لاجی شو حکومت ته موږ دا وای چې سبسیډي ورکړ او موږ په خپل زراعت دا یو دا سکتور دی چې خو خوراکي اجنا چې کدی دا خو ارزی روح شي او ضرورت دی چې خدا را خواسته یو بحران دا شو او بل پکې مطلب ایزای اجنا څه کمی راشي روز نگار لا پاګاری بنیاد واسه سپورټ ورکړ په غاړي حکومت ولا پکار دی څو کې راځي پکار دی د ټریکټر او زریما کاسو د سیستم د ډیزل او کې ماتره ماتره دی چې کمې پکار دی چې اذروایز یې ځای په خران راشي خو دې غوډل کو په ملک خارجي شروع کیږي.
د اگست پر 19 د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه د دې صوبې د اعلی وزیر محمود خان په حواله ویل شوی چې نوموړي پر همیاد نیټه د څلور ضلعو چترال لوئر چترال اپر دیر او لوئر دیر دورې وکړي. اولته د سیلاب له وجې خلکو ته د اوختي زیان او لاغو سره د روانو امدادي کارونو جاج یې واخیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا د اگست پر 18 د بلوچستان د جعفر آباد ضلع دوره وکړه او د سیلاب ځپلو لپاره یې امدادي پیسې اعلان کړې. خو د بلوچستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوی آباد ځمکې او ورباندې ولاړ فصلونه او باغونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان یې شوی دی. د پښین ضلع یو کروندګر نصیب الله کاکړ وایي د سیمې د سیب او انګورو باغونه په بشپړه توګه له منځه تللي. د حکومت غواړي چې په بیړنۍ توګه د ملک له نورو برخو سره د بلوچستان پرې شوې لارې بیرته ورغوي.
په توبه کاکړی کې خاص زمونږ دوه سرکل دی، ابراهیم خان دی، یو ارکا زیارت دی. په دې کې تقریبا زمونږ شپږ وډیم وو، دا ډیمونه ټول مات شلو او دا کې تقریبا د کروندګرو په اربو روپۍ نقصانونه شوي دي. زمونږ دا ټول سیب لاهور ته ځي یا په اسلام آباد ته ځي یا ګجران والا ته ځي، هغه ډېرې غټې منډۍ نه دي ګران. باغونه تقریبا ټول مطلب سیلابونو یوړله او دا خلک دي دا ټیم قرضدار دي. زمونږ د کروندګرو د ذمه دارو د تاجر برادري او د ټول عوام دا گزارش دی د حکومت نه هم چې کوم زمونږ لاري ورانې شوې دا لاري راته جوړ کړي چې زمونږ کم سیب زمونږ پاجي د مو پنجاب او سندو کې پکې ته ورسو. دا انګور کم سیزن چې دا ټول کې ته نه کړ شو دا ټول تاوان ته ورسېدل، یعنی کزه دا هم چې په کربونو نقصان ډیسټریکټ پښین ته سوي دي هم تاسو مونږ.
د بلوچستان د زراعت محکمې په دې صوبه کې د ورستیو بارانونو او سیلاونو د تاوان کچې معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د دې محکمې د څېړنو د څانګې یو افسر ډاکټر قاسم کاکړ د اگست پر 19 مشال رډیو ته وویل د دوی اولنۍ تخمینه ښیي چې د بلوچستان زراعت ته لسګونه زره میلیونه روپۍ نقصان رسیدلې دی. ډاکټر کاکړ چې خپل هم د کلاس فلایو زمیدار دی زیاتوي چې باران او سیلاب د صوبې د مالدارۍ سکتور هم خورا اغیزمن کړی.
د بلوچستان 300,000 آباد ځمکه جوار را ورځي بیا د سارو د پاره فوډر چې موږ ورته وایي سبزیانو کې چې موږ گاجره ګوبای ټماټر او بیا په درختو کې سیب شفتالو کجوره دا ټوټل 300,000 دا 600,000,000 نقصان په دې کې شوی دی. تقریبا 1400 ټیوبل په دې کې خراب شوی دي. سولر سیستم تقریبا 3000 سولر سیستم او نالیان چې کوم موږ د اوبو لپاره جوړ کړی دي دا تقریبا 15,000,000,000 دا نقصان شوی دی. په ټوټل ملک کې اندازه دا ده چې 800,000 ساروي چې دي دا په دې سیلاب کې ولاړلو. په 800,000 کې 35% دا د بلوچستان ساروي دي.
د بلوچستان د زراعت محکمې د افسر ډاکټر قاسم کاکړ په خبره د صوبې د ویجاړو ځمکو او بخور نظام د بیا بحالۍ چارې به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید له کروندګرو سره د مشینرۍ ترڅنګ نورې اړینې مرستې هم وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د اورګزو په ما موضوع کې پرون د درو تنو مړی مندل شوی دی. د سیمو سیدونکو وایي دا مړی د دوو مزدورانو یو پولیس والا دی. دوی په خبره دا کسان وسلوال تختولي، خو بیا د سیمو پولیس د تختونې دا رپورټونه ردوي او وایي چې وژل شوي کسان په سیل وتلي وو، وسلوالو حمله ور باندې کړې ده. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو خوندي پاتې شوی دی. بلخوا د سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د اورګزو امنیت ټینګ کړي. طارق اورګزی معلومات راکوي.
د مزدورانو پیژندګلوي د انزرګول علي خیل او ادکبر ملاخیل په نومونه شوي چې هغوی د نوي تاړې د جوړولو کار کولو. ولی د پولیسو کانسټیبل احمد سعید ماموزه هغلته تعینات وو. که څه هم پرون یاد تنانو د نامعلوم وسلوالو لخوا تر تختونې پس د وژل کېدو خبره کیږي، خو د پولیسو ضلعي مشر نثار احمد خان دغه سره اتفاق نه کوي او وای په دوه موټرسایکلو کې څلور تنه د چکل لپاره وتلي ول چې د ماموزو په دراک سما کې ور باندې حمله وشوله او مړې کړل. ولی یو تن له هغو ژوندی پاتې شوی.
غوزان را در کول در غوزان ونی دی په هغه ځای کې دهشتګرد سره امنه سامنے شوې ده. دا واقعیت شوې دي. دا هغه ولا خبره غلطه وه. دی په خپل باندې تلی او خپل موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل باندې تلی، نو باقي یو کس بچو دی او درې کسان شهیدان شوې دي.
بلخوا د اورګزو مدني فعالانو او مشرانو پرون پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې هیڅ کله به پیغلی پاتې نشي. ولې چې په سیمه کې امن ډېر په مشکل راغلی او بیا خرابېدلې نشي زغملی. د مشتي ملي اسدیاز مشال لوډیو ته وایي سیکیورټي ادارې دې راښکاره کړي چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده. نو بیا دا کار څنګه او ولې وشولو؟ او دا هم وایي که قاتلان د قانون په منګولو کې را نه وستل شول نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي.
او بل دا د سیکورټي ادارو په لمنې باندې یو تور داغ باندې ځکه راځي چې تقریبا پنځلسو کالو نه دا په موضوع کې اپریشنې شروع وي او اوس هم داسې واقع کیږي. نو دا ډیره د افسوس خبران دی او ډیره د فکرمندي خبران دی. علاقې والا عوام به انشاءالله د دې خلاف بھرپور مزاحمت کوم، احتجاجونه کوم، څو پورې د دې والا قاتلانې گرفتار نه وي کړي او موږ خپله علاقه په هیڅ صورت باندې بیا بد امنی ته نه ورکو.
ما موضوع سیما د بر اورګزو په حدودو کې راځي چېرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یاد سیما له وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه. خو د ترهګرې تازه په خاطر کې دوه پس د سیمې امنیت یو ځل بیا لا خطر سره مخامخ شوه. ځای مشر حلیم ګول مشال لوډیو ته وای خلک دغه ته په تشویش کې دي چې ګین وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورځ په آزاد عملیات کوي، خو سو کوړه سنشي ویلې او زیاتوي سیمه ته یو ځل بیا د وسلوالو راتګ سکیورټي ادارې کمزوري شوي او کنه بل څه خبره ده.
او خلک دغه سوچ کوي، فکر لري ساره آیا یو ځل بیا اخونړي جنگ تر به بیا د مواله د پښتنو سیمې روان دي او خلک ډیر پریشان دي. نو هغه ځکه نن درې کسان د څه نامعلومه کسانو اغوا کړي او بیا شهیدان کړي دي. هغه ول لښونه د مموزو ول کومه دراک سیمه دی هغه کې بیا غورځولي وو.
د روان کال جولای میاشت راهسه د امن ټینګخ لپاره جوش می ځایونو کې جلسې جلوسونه او احتجاجونه شوي. خلکو دا تر هغې پس کړي چې وسلوالو بریدونه وکړل او بله د هغوی بیا منظم کېدو خبرونه ترلاسه شول. پاکستان حکومت دا وخت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړي. ولی په داسې حال کې ناقانونه وسلواله ډله له جون میاشت راهیسې تر نامعلومه وخته پورې د اوربند په اعلان ولاړه ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون پر خپل ټوئیټر پانا ولیکل چې د پیسو نړیوال صندوق یا آئی ایم ایف د پاکستان لپاره د پور پروګرام بیرته فعال کړی دی. یو نوی قسط منظوري ورکړې ده. د نوموړي تر دې خبرې وروسته نن د کراچۍ په سټاک ایکسچینج کې د پانګې اچونې چارې تیزې شوې. د اقتصادي چارو ځینې پوهان د آئی ایم ایف پور د پاکستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره مهم بولي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان وروستی وسلاونو د دې هیواد حکومت له نو اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې د نړیوال مالیتی صندوق IMF لخوا پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د وم او اتم قسط ترلاسه کیدل ښه اشاره ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر مفتا اسماعیل د اگست په 9 په ټویټر ویلي چې د نړیوال مالیتی ادارې IMF ایگزیکټیو بورډ پاکستان ته د پور پروګرام بیا پیلولو منظوري ورکړي چې وروسته به هیواد ته 1.1 ارب ډالرو دویم او اتم قسط ترلاسه شي. د پیسو نړیوال صندوق لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو منظوري دو یو ورځ وروسته د پاکستان په سټاک ایکسچینج کې هم حواله راغلي او د اگست په 1 د پاکستان سټاک ایکسچینج د خلاصېدو وروسته سمدلاسه لوړ شوی او تر مازیګره لسره سلو کمپنو په کاروبار کې 4.5 سوه پوائنټونه سیوا شوي. په کراچۍ کې پانګوال او څېړونکي خرم شهزاد د اگست په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د IMF د روپو میلاویدو وروسته به اوس نور مالیتی ادارې لکه نړیوال بینک او نورې مالیتی ادارې هم پاکستان ته قرض ورکړي. دی وایي چې د IMF ته درلیدو سره دا کیږي چې پاتې مالیتی ادارې به هم په موږ باور ولري. موږ د IMF دې پیسو ته هم اړتیا لرو ځکه چې موږ ته بهرني قرضونه هم واپس ورکول دي. د IMF د راتلو سره به د بهرنو پانګوالو باور بیرته راشي او د دې سره به د هیواد ځپلې اقتصاد یو څه وخت لپاره ملاتړ ترلاسه کړي او دا به د ډالرو کموالی او سپلای ښه کړي. بلخوا بیا د اگست په 1 په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په بینک دننه 2.04 روپۍ راغورځېدلې او 219.50 روپۍ ته راټیټ شوې او بیا په آزاد بازار کې ډالر 5.50 روپۍ ارزان شوې. په کراچۍ کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي چې موږ دا ویلی شو چې د دې پریکړې سره پاکستان له تور لیست یا بلیک لیست څخه د تلو څخه بچ شو.
نن چې کوم دې زه تر ورسېدو IMF یا پاکستان په دې کې هر وخت لګي دو چې را روان وخت کې به پاکستان معیشت په کم انداز کې به مخ کې زی په دې باندې اتفاق وشو او په دې چې دینو پاکستان معیشت د باندې باندې ډېر خاص رات پروځي کم چې خطرې و د ډیفالټ هغه د ډیفالټ خطرې نه پاکستان وته سخت پالیسی چې حکومت ساتلې و هغه به مخ کې چې دینو پاکستان د پر ضروری وی چې پاګې باندې عمل درامد شي.
د اقتصادي چارو پوهان او څېړونکو وایي چې د IMF پروګرام پیل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامیک پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د اگست په 1 مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحال کېدل ډېر مهم و.
پاکستان د اکانومی لپاره یو لایف لاین وو ځکه چې زمونږ فارن ایکسچینج ریزرو ډېر زیات انډر پریشر او د هغې د وجې نه د روپۍ په قدر کې استحکام نه وو. اصل کې پاکستان ته نور گرین سیگنل د ډېرو ملګري هیوادونو نه دا شان د نور ارګنایزیشن نه یو مالی امداد راتلی شي ځکه چې هغه مشروط وو د IMF د پروګرام سره. IMF چې کله دغه پروګرام پاکستان ته ایکسټینډ کو نو اوس تقریبا د 1.5 ارب ډالرو پورې د نور ارګنایزیشن نه او هیوادونو نه پاکستان ته میلاویدای شي.
د اقتصادي چارو کارپوهانو په وینا چې په هیواد کې د زر مبادله ذخیره د 9 بلین ډالرو نه هم راښکته شوې وه او پاکستان ته د بهرنو قرضونو ورکول هم یو غټه مسله وه. په داسې وخت کې د IMF لخوا د پیسو منظوري یو ښه اشاره ده. د IMF پروګرام بحالۍ سره به د نورو مالیتی ادارو او هیوادونو څخه پانګونې راشي او د پاکستان ځپلې اقتصاد به سنسه روان هم شي. د IMF لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو منظوري په داسې وخت کې شوې چې په پاکستان کې سیلابونو په ګڼ شمیر کې خلک وچلې او بیا د خیبر پختونخوا بلوچستان په ګډون په پنجاب او سند کې په لکونو خلک بے کوره شوې او بیا د پاکستان حکومت د سیلاب ځپلو خلکو او په سیلاب ځپلو سیمو کې د انفراسټرکچر د بحالۍ لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه هم کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریډیو تا تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. لن خبرونه بالا بوروال کاکړه وره
Thank you.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو په توګه د 160 میلیونه ډالر خواس کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د اګست 13 د ویډیو پیغام کې ویلي چې د اقلیمي ناورین له کبله په پاکستان کې متاثره سوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني چارواکو په وینا د لومړنیو اندازو له مخې د سیلاب له کبله اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی. نن په نړۍ کې په زور د لادرک کړل سوو خلکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې په زور د لادرک کړل سوو د پلټنو لپاره حکومتي کمیشن معلوماتو له مخې پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرک سوي دي. د پاکستان د لادرک زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د دې خلکو شمیر په لسګونه زره یادوي او د ورکولو تور د پاکستان پر پوځي او جاسوسي ادارو پوری کوي، خو هغوی دا تور نه مني. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفټس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست پر 9 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د 1.3 میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 2 شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل سوي دي. دا پیښې د بغداد په گرین زون می سیمه کې د اګست 9 له هغه وروسته سوي دي چې د شیعه مذهبي مشر مقتدال صدر پلویانو د ایران له ملاتړ لرونکو مخالفو شیعه ډلو سره تر زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید کړی دی.
د مشال رادیو لن خبرونه په د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کونکي مارټین ګریفټس له افغانستان سره د پراختیايي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت په تیره بیا د نجونو د ښوونځیو پر مسله هم بحث وشو. سفیر الله ستانکزی د رویټرز خبري ایجنسی په حواله دا معلومات راکوي.
مارټین ګریفټس د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشټوالی په سر کې دی لوی ستونزې وبللې. په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډېر نفوس شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړې درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیايي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان په روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوی د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقونو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجې او جبري بېځایه کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکي وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې وه چې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
اردوونکو د اگست پر دیرشمه چې هم نن د هر کال په نړۍ کې په زور د ترتم شو کسانو ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جبري توګه د خلکو د ترتم کولو عمل درول او د بشري حقوقو ساتنه ده. په پاکستان کې لوګ دې مودې راهیسې په زور د خلکو د ترتم کولو لړۍ روانه ده چې په هیواد کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونه د درولو غږ کوي خو او دا عمل د بشري حقوقو ضد ګڼي خو دا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاتې ده. احمد شاه زمی په پاکستان کې په زور د خلکو لا درکه کولو عمل ته کتنه کړې چې د په دې رپورټ په جوړ کړې چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
تمه ژوند یې اوره کړو دا به چې د خپل پلار غواړي چې پلار د چانې نو خاندي
نه. دا د خیبر پښتونخوا د ممندو بيبي رقیه ده چې خاوندې له 2014 کال راهیسې ورکړي. نوموړی ادا کوي چې پوځیانو د هغې خاوند صوبیدار عاصم خان په سپینه ورځ له ځانه سره یووړ چې اوس یې د مرګو ژوند
درکړي. موږ داسې وایو بیا کاره کوي او دا خپل بچې ویني او دا ورونه ویني قید خو قید به خو دومره خو چې کاره شي کنه دا شپږ کال یې اصول او پاتې نه لګیږي.
بيبي رقیه مشال راډیو ته زیاته کړې چې له خاوند شپږ لوڼي او یو زوی ورپاته دي. د هغې په وینا د اسلام آباد او پېښور په ګډون یې په یو شمېر ښارونو کې د خپل خاوند د خلاصون لپاره احتجاجونه او مظاهرې کړي خو پر حکومتي ژمنو سربېره خاوند تر اوسه نه دی موندل شوی.
احتجاج چې کوو نو کم دی وایي د خلاص به شي او تاسو زه یو در به شي او یا لس ورځې ورکړي یا شل ورځې ورکړي او بس بیا پسې خبره بېرته ورکه کړي.
د بيبي رقیه په شان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان شته چې خپلوان یې ترې تم شوي او له کلونو وروسته لا هم هیڅ درک نه دی معلوم خو ځینې یې خوشې سوي او د ځینو بیا مړې موندل سوي دي. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې یادوي خو هغوی بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د جنوبي وزیرستان عبدالستار جان دا وخت په ابوظبي کې مزدوري کوي. نوموړی ادا کوي چې په شکتوي کې د 2015 کال د اپریل پر 28 پوځ مشر رور او د هغه څلور زامن له ځان سره یووړل. ستار جان زیاتوي امنیتي سرتیرو یې مشر راره ریزار جان له کلي د باندې پر همهغه ورځ وواژه خو ورور او پاتې درې ورورونه یې له ځان سره بوتلل چې تر اوسه یې درک نسته. د نوموړي په وینا هغوی په شکتوي کې پر لویه لارې رستوران چلاوه چې په کوړې او ورجې پکې پلورلې. ستار جان زیاتوي چې ورینداري او د کور نور ښځو ته ویلي چې د ده مشر رور پوځ له ځان سره بیولی خو د هغه زامن کراچۍ ته په مزدوري پسې تللي دي او د ناامن حالاتو له کبله کلي ته نسي راتلای. د نوموړي په وینا ورینداري خپل کشر زوی محمد نور ډیر یادوي.
بیا وس کله کله همونه پښتنه وکړو چې مدانو روکانه وشګره برتینه شوي وي غټ شوی برګي کا څنګه حساب وي زبر اجازه در غار ته جبې وینه چې اوس مطلب د خدای بو خیر کوي ان شاء الله کال نه بس پنګ اس نه بس ازي او بس الله پاک ودې ته حضرت ایو داس نه مناسبر ورتره لای دی چې په دغه باندې بار سره غلي دي تر شپه په کراچۍ کې دي ځان دي دي.
ستار جان زیاتوي چې کله پوز دغه مشر راره زار جان واجه نو د کلی خلکو له هدرې څخه لري هم هلته په لوی لار کې شخ کړ.
مو ډاکټر ته بوتل یو ادم ورکه بره نه پر راغلی بیا وې چې دا غوښه کابر چې دای داده چا دای مور جدا خدا سه یو کاس مر سوای و دله میرل نه راغله او بیا زتی کوم د خلق بدال کا کې خاخ ته دوله تا کابر ورته وای وې چې خامور چې کلا کې دا ور دا کا دور د خنو ست دا ور دا دا مې نه را جدا د تو استر بچای د دوله د دفن سوای.
په پاکستان کې په زور د لادرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیسیون له معلوماتو سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت، بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرک شوي دي. په پاکستان کې د لادرک کسو بلوچستانو د راخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر دو اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوچ وای چې د 2009 کال د فبروري پر 13 مې د 2 کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټ شار څخه ل خپل کور په زور وتښتول سو او 3 کال وروسته د ایران له پولیس سره نږدې په مند سیمه کې مړی و موندل سو. ماما قدیر دغه په شان لږ نور کسانو سره د 2009 کال د اکتوبر پور وشتمه د کوټي پریس کلب مخ ته په زور د خلکو ترې تمکو لړی درولو او د برمتسو کسانو د خوشکو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې تر اوسه روان دی.
هغه کال درې میاشتې کراچی، یو میاشتې اسلام آباد، بیا دلته کوټ کې موږ ډېر احتجاجي منګلې دي، ریلیانه مې چلې دي، لانډ مارچ هم چلې دي، د بیبره خلک لپاره او دا
په پاکستان کې په زور د خلکو د لادرکو لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. خو د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور له 1999 څخه بیا تر 2008 کال پورې په دې کې زیاتوالی راغلی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. ماما عبدالقدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټولسو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا تر 2022 کال د اگست تر 30 نیټې 55000 بلوچستان له درک سوي دي. نوموړي زیاتوي چې پر دې سربیره 40000 کسان وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړي موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي. خو په پاکستان کې په زور د لادرک کسانو د پلټین حکومتي کمیشن سیکریټری فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ شوي دې کمیشن د ویپانې په حواله وای چې د لادرک کسانو خپلوانو دوی ته د روان 2022 کال د جون تر 30 نیټې د 8202 تریتم کسانو نمونه ورکړي چې د 6513 کسانو مقدمه هواري کړي، خو د 2209 کسانو مقدمه لا هم نه حل پاتې دي. نوموړي زیاتوي چې په دغو څه باندې 6500 کسانو کې 3448 لادرکه کسان خپل کورونه تتللي او هغه نور په حراستي مرکزونو او زندانونو کې موندل سوي او یا هم مړی موندل سوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکو غیر حکومتي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا هم د حکومتي کمیشن پر شمیرو باور نه کوي او تر هغه زیات یادوي. نوموړی وای د هغې تجار خاون 45 کلن مسعود احمد جنجوا په 2015 کال کې له راولپنډي څخه له درک سو چې تر اوسه د مرګ یا ژوند درک نسته. امنا زیاتوي چې حکومتي کمیشن د خاون په درک لګولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی. امنا د دې کمیشن پر طریقه کار نیوکه کوي، وای چې دا د بندې کوڅې په شان دی چې مقدمه ورزي او پکې ورکیږي.
د دې مانډیټ کې وای چې تاسو دا ریکمنډیشنز ورکړي چې دا مسله څنګه بحال کړي. دا یوم ریکمنډیشن مده ورکړو د دې مانډیټ کې وای چې تاسو چې څومره کسان دې کې انوالو وي اوی باندې وکې سونه کې دې باندې با تاسو پنیشمنټس ورکې یو سړی باندې هم دا اکشن نه دی وایستي.
خو د کمیشن سیکریټری فرید احمد خان وای چې د دوی کار چا ته سزا ورکول نه دی، بلکې یوازې د لادرک کسانو څرک لګول دی.
مونږ ته د کورنیو، سپریم کورټ، د بشري حقوقو تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د کاري ډلې لخوا د خلکو د لادرکه کېدو شکایتونه راځي او مونږ یې درجو. په حقیقت کې د لادرکه کسانو کره شمېره هیڅ چاته نه ده معلومه. مونږ پر دغه شکایتونو باندې اړوند ادارو ته راپور لیږو او د هغوی لخوا مونږ ته په 10 ورځو کې دننه ځوابي راپورونه راځي.
په پاکستان کې د ماما قدیر په مشرۍ د لادرکسو بلوچستانو د رخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان او د امنا مسعود جنجوا په مشرۍ د بشري حقوقو د دفاع لپاره پر کارکونکو سازمان سربیره د 2013 کال په جنوري کې د مدني حقوقو لپاره رامنځته شوی خوځښت پښتون ژغورنی غورځنګ هم د خلکو په زور لادرک کولو او له عدالتي کاروایی پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د لادرک کسانو په اړه معلومات راغونډونکی علمزیب خان مسید دوه ځلې زندانی سوی دی. نوموړی وای چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د شاوخوا 4000 لادرک سو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د نوموړی په خبره زرګونه نور لادرک کسان هم سته چې د نوموړی په خبره د حکومت لخوا د بندیزونو او محدودیتونو له کبله لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. علمزیب زیاتوی چې په تری تمسو کسانو کې د بیلابیلو عمرونو او بیلابیلو مسلکونو سره تړلي خلک شامل دي.
اوس وخت کې یو ډاکټر وو یغه ډیټا شته دا بچاوړ چې یو پولیس والا دی هغه ما سره شته دا کې د مدرسې طالب الملان او ورسره عالمان دا شته او ورسره دا کې مزدوران شته په دا کې ډرایوران شته پدا کې د کم عمر الکان شته او پدا کې د 10 عمر خلک هم شته چې په 30 کال عمر یې
علمزیب مسیح زیاتوی چې د کسانو د ترې تم کول لړۍ اوس هم روانه ده. د نوړ په وینا د پښتون ژغورنی غورځنګ د فعالیت په نتیجه کې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 2000 کسان خوشی شوي دي. د نوړ په وینا په دوه کې ځینو کسانو ورته ویلي چې امنیتي ادارو د هغوی د تښتونی زندانی کېدو او وهلو ټکولو له حال شریکولو په سختي سره منع کړي دي. د جنوبي وزیرستان یو استوګن چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل سي یا ژغ ریکارډ سي وای چې درې کاله یې بېله څه ډول جرم کولو د امنیتي ځواکونو په حراستي مرکزونو کې تیر کړي دي. دی وای په حراستي مرکز کې د دوه کلونو له تیرولو وروسته یو پوځي افسر ورته وویل چې پر تا باندې څه تور دی چې دلته راوړي. هغه وای ما ورته وویل چې دا خو به تاسو ته معلوموي چې زه مو ولې راوړم. د نوموړي په وینا هغه افسر ځواب ورکړ چې د فایل ورڅخه ورک شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته یو کال نور هم په حراستي مرکز کې تیر کړ او بیا خوش کړل شو او امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هغوی دی په غلطي سره نیولې وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر هینا جیلانی په زور د خلکو د ترې تم کولو تور پر ریاستي ادارو پوری کوي.
د خلکو په زور تختولو کې په مبینه توګه ریاستي ادارې لاس لري. د لادرکه کسانو د کورنیو دا یو حتمی رای ده چې ریاستي ادارې په دې کې ککړې دي. نو ښکاره خبره ده چې دا یو جدي سرغړونه ده. موږ په دې باور یو چې نه د پاکستان سپریم کورټ او نه هم د لادرکه کسانو په اړه جوړ کمیشن په دې لړ کې څه پرمختګ کړی دی. بل دا چې د حکومتي کمیشن په اړه هم تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یو ناکامه اداره ده بلکې دا له هغو حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي چې د لادرکه کسانو په پیښو کې لاس لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال د اپریل پر 11 کوټ ته تللی وو او هلته د ورکو کسانو له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به له با اختیار کسانو سره خبرې کوي. ورسه حکومت د مې پر 1.5 په زور د ترې تمسو کسانو پاړه د وی تګلار جوړولو لپاره کمیټې جوړ کړ چې مشري د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارر کوي. حکومت د دې کمیټې اعلان تر هغه وروسته وکړ چې کله د مې پر 9 اسلام آباد های کورټ په زور د لادر کلسو کسانو د وی مقدمې د اوریدین پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت امر وکړ چې د دې هیواد په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف او تر هغه وروسته چې د وسنی وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون څومره هم وزیر اعظمان راغلي دي هغوی ته د لادر کلسو کسانو په مقدمه کې نوټیس جاری کړل سي. امنه مسعود جنجوا وای د کمیټې تر اوسه 3 غونډې کړي او هغې خپل سپارښتنې هم ورکړې دي خو په وینا یې چې لا هم څه ډول عمل نه دی ور باندې شوی.
یو فیصله دا و چې لیست ختم کوا مطلب دا دی چې دین آباد اسو کم لا پته نه کیږي. بل دا دی چې دین ټول څومره کسان لا پته شوی دی او یې خاندان لا کمپنسیشن ورکړي. دریم نمبر دا دی چې یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کوا بڑے بڑے کے سنا نہ کہو اور رشتہ بھوی کیا ہوا چرتا چرتا دی اور سب کا معاملہ آوی فرش ہوئی دی.
قسم د پاکستان امنیتی ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او له عدالتي کاروي پرته وجل ردوي خو بیا مهم د اگست له 23 بیا د اگست تر 28 د پاکستان پوز په مطبوعاتي دفتر کې د رسنیو له مسول کرنل شهزاد او د قانون وزیر اعظم نذیر تارر سره د ټلیفون او واتس اپ لارې په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی نه خو ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب وایي. خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر میار یاس حسین پیرزاده د اگست پر 28 مشال رادیو ته وویل چې اوس هلته د خلکو د لادرکو لړۍ درېدلې او کچیر څوک ورکم سي نو حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د مندلو امر کوي. نوموړي زیاتوي چې دغه کسانو د مندلو او خوشکو لړۍ هم روانه ده چې په تیر وختونو کې ورک شوي دي.
جهان جنگ ہوگی یا جہاں پہ لولسنس ہوگی
چیرے چې جنگ وی یا لانا قانونیت وی نو هلتا ریاستی ځواکونه عمل کوي. کایونه کړی نو بیا هیواد ته ځان رسیږي. زمونږ عدالتونو پر دې اقدام کړی دی. د بشری حقوقو تنظیمونو د بشری حقوقو وزارت زمونږ امنیتی ادارې ایسای ټول یادی چې هغه کسان را پیدا کی چې ورګ دی او زمونږ نومه خراب کړی دی. نو هر ورځ ورک کسان را پیدا کیږي او زمون ادارې په دې لګیا دي چې د جبري لا درکه دغه داغ ومنځي.
خوبل پلو د پاکستان په قامي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي غړي محسن داوړ وای چې هلته ولسی حکومتونه بې وسه دي او هغوی د لادرک کسانو په ستونزې هوارولو کې پاتې راغلي دي.
دلته خو په نوم حکومتونه مراشي او بنیادي اختیار خو همیشه هم د فوج سره پاتې شوی دی. دا هم یو المیه ده په کار وه چې مطلب څنګه څه دا اختیار بیرته واپس د موجوده سیاسي حکومتونه اخیستی وي او په دې باندې ښه سنجیده فیصله یې کړې.
تر دې وروسته مو پر امنیتي ادارو د لګیدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټین حکومتي کمیشن سیکریټري فرید احمد خان مختدا پوښتنه کښې شو. نو هغه وویل چې د ټولو لادرکه کسانو پیښې له ریاستي ادارو سره تړل مناسب نه دي.
ځینې خلک جهاد ته ځي، ځینې د کورنۍ ستونزو له کبله لادرکه کیږي، ځینې د پیسو لپاره تښتول کیږي. دا دومره ساده ستونزه نه ده لکه خلکو چې ورنه جوړه کړې ده چې یو څوک ماخام له کوره ورک شي او دوی تور پورې کړي چې استخباراتي ادارو پورته کړی دي. داسې نه ده.
خو تر دې وړاندې د 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیشن مشر جسټیس ریټایرډ جاوید اقبال د پاکستان په قامي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټي ته ویلي وه چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې حکومت 4000 تر اتم کسان د ډالرو په بدل کې بهرنیانو ته وسپارل. کسان په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لا درکول لړۍ درولو ژغ کړي او دا عمل یې د بشري حقوقو ضد بللي. خدا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاته ده.
اوریدونکو په زور د تریتم شو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د احمد شاه اعظمي رپورټ واورید. همدن بیا په اسلام آباد کې په زور د ورکو کسانو خپلوانو یو احتجاجي مظاهره کړې ده. پر همدغه موضوع معلومات اخلو. له اسلام آباد را سره خپل خبریال گوهر مسید د ټلیفون په لیکه ده. مسید صاحب، ستړي مشي درته وایو او که اوریدونکو ته ووایي چې دا مظاهره چا تنظیم کړې وه، څومره خلکو پکې ګډون وکړل او که دوی ویناوې کړې وي نو څه غوښتل په ویناوو کې څه ویل؟
ډېره مننه، ستړي مشي وایم. دا نن د اسلام آباد په دی چوک کې د ډیفنس اف هیومن رایټس تنظیم له اړخه دا یو احتجاجي درنه راغونډه کړې شوې ده او نن د درې نیمې بجو نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې اخته ده. په دې کې دا چې د تنظیم مشره کومه ده، ډیفنس اف هیومن رایټس امنه مسعود جنجوا، او ورسره د پیپلز پارټۍ غړې او مشر پخوانی سینیټر فرت الله بابر، او ورسره نور ګڼ شمېر په لسګونو چې کوم بشري حقوقو باندې کار کوونکي خلک دي، او ورسره په لسګونو داسې کسان چې د هغه خپلوان او نږدې خلک ورک کړي شوي دي، هغه دلته راغون شوي دي او دلته دوی دا احتجاجي درنه او دلته مظاهره کوي او دا غوښتنه کوي د ریاستي ادارو له اړخنه چې د دوی خپل خپلوان نږدې خلک کم ورک کړي شوي دي، هغه دا دوی ته زر تر زره راخلي.
د ګوهر مسید د ټلیفون اړیکه پریشوا. مونږ غوښتل چې تاسو په دغه احتجاجي مظاهره یا پرلت یا ناسته چې دا په دې معلومات درکو، خو زمونږ خبریال ټلیفون دغه شو کټ شو. اوس پر شو بل رپورټ هم لرو. په ننګرهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د اګست پر 29 یو کمپاین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په نشو روږدي 170 کسان یې په روغتونونو کې داخل کړي دي. بلخوا د سیمې ډاکټرانو پر ولس څخه کړی چې له دې کمپاین سره مرسته وکړي. زمونږ د خبريال د رپورت ور باندې ورو.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست لوري په نشه یي توکو د روغدو کسانو د راټولولو او د هغوی د درملنې کمپاین د اگست په 29 نیټه پیل کړ. د کمپاین د پرانستې پر مهال د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب رسنیو ته وویل په دې کمپاین کې د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه پر نشه یي توکو روغدي 170 تنه راټول کړي او د درملنې په موخه یې د معتادینو روغتون ته استولي دي. نوموړی وړاندې وایي
ناروغان هغه ناروغان چې په نشه توکو باندې روږدي دي راټول کړل ښار د مختلفو ساحو څخه دي که 150 غټان دي او دغه 40 شدید ماشومان دي دغه ناروغان تقریبا 15 سره خوره دي موږ سره په دغه روغتون کې بستري دوی ته مختلفې دواګانې ورکوو دوی ته کانسلنګ کوو دوی کورنۍ سره مشغول کوو 15 سره خوره دي موږ رجستر شو د هغې نه بعد خپلې کورنۍ ته سپارو
ډاکټر آفتاب زیاتوي ډیر کله په روغتون کې د خوړو او نورو امکاناتو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ وي
نشه یي توکو د اصلي سرچینو د وچېدو ترڅنګ
د یادو توکو د قاچاق او تر درملنې وروسته د روزګار د برابرولو غوښتنه کوي دوه تنو فرید الله او شاولی مشال راډیو ته وویل
تاسو ګسرن جوړی یا خاص انتقالی کنه یا کری حکومت نه مونږ غوښتنه کوي دا خرڅول او د جوړول دې مخنیوي او کی بای
مرګری ته دا وشوي چې کار ورته پیدا نه چې بیرته په دغه پیل مندي او وختي
د جلال آباد خار اوسیدونکي هم پر نشه د روغدو کسانو له زیاتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په نشه یي توکو روغدو کسانو ته دې تر درملنې وروسته د روزګار زمینې برابرې کړی شي
چپلې رډکې دکاندار یم فلسکاري دکانداري مې دا زموږ خوا شاته دا اوډرن دلته اوړي راوړي موږ بېسي او خپل سامان چې دی بې ځایه نه شو پرېښودی
چې د دې مخنیوی وشي په صحیح طریقې سره یو داسې دي چې مخنیوی وشي راشي داسې وغالی په دې لارې داسې
د روغتیا د چارواکو د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان پر نشه یي توکو اخته دي او یوازې تر 30 پورې د درملنې په موخه راټول کړي شوي دي
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د خبرونه د پای شي بي دي لن خبرونه به له بریوال کاکړه وورو
ملګرو ملتونو په پا پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 160 میلیونه ډالرو خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اګست پر 13مه د ویډیو پیغام کې ویلي چې د اقلیمي ناورین له کبله په پاکستان کې متاثره سوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني چارواکو په وینا د لومړنیو اندازو له مخې د سیلاب له کبله اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی. نن په نړۍ کې په زور د لادره ککړل سوو خلکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې په زور د لادره ککړل سوو د پلټنو لپاره حکومتي کمیشن معلوماتو له مخې پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادره کسوي دي. د پاکستان د لادره زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د دې خلکو شمیر په لسګونه زره یادوي او د ورکولو تور د پاکستان پر پوځي او جاسوسي ادارو پوری کوي خو هغوی دا تور نه مني. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفټس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست پر 9مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د 1.3 میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه دروشت تنه اوجل سوی دی. دا پیشی د بغداد په گرین زون می سیمه کې د اگست پر 9مه له هغه وروسته سوی دی چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د ایران لملاتړ لرونکو مخالفو شیعه ډلو سره تر زیاتیدونکو تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید کړی دی.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ لو زموږ تخنیکی همکار اساق امری د مشال ریډیو ل سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.